په کابل کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم، فریبا ظاهرم د ازادي راډیو یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. افغانستان ته د امریکا د مرکزی استخباراتو د مشر سفر، امنیت چارواکي د هدف په اړه وایي
تروریزم در افغانستان
په افغانستان کې ترهګری پاتې ده او بقایاوی نړۍ او سیمه ګواښي. موږ له سیایي او د نړۍ له نورو سرویسونو سره په تماس کې یو.
په روزګان کې د جګړو ځپلي خلک څه وایي؟ د ترکیه پاوځ د عراق په شمال کې د کوردی جنگیالیو پر ضد تازه عملیات پیل کړل. په تاندې څنګه پروګرام کې د یوې هنرمندې پیغلې هنري او خیریه فعالیتونه
کوم د زړه ارامتیا چې ته یو چیرته ځې یو کار کوې ارامېږي، هغه فقط په دې کې چې ته د خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره دوستېږي، ستا د خیر لاس خلکو ته ورسېږي.
حقیقت څه دی؟ موبایل پروګرام دی خو لومړی خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وی هغه نه کسیزر دله نیول سوی چې د ولسمشر پر دوهم مرستیال سرور دانش د بریټ پلان درلود. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی د کورونا پر ضد د دغه هیواد شپیته فیصد خلکو د واکسین پلان جوړ کړی او لشت لژه درویشت کسان د بغداد په وروختون کې د اور لګیدنې له کبله مړه سوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي هغه نه کسیزه ډله نیولې چې د ولسمشر پر دوهم مرستیال سرور دانش د بریټ پلان درلود. نوموړي پرون په کابل کې د امنیتي او دفاعي چارواکو په ګډه خبري ناسته کې وویل د نیول سوي ډلې یو شمېر نور غړي تر تعقیب لاندې دي.
موږ درې څلور ورځې وړاندې یوه ترهګریزه ډله ونیوله چې د افغانستان د جمهور رئیس په دویم مرستیال د بریټ پلان درلود. د دې ډلې نه کسان نیول شوي دي.
شغلی سراجوی نیول سوی ډلې همدارس پلان درلود چې د افغانستان په مدني فعالانو هم بریدونه ترسره کړي، خو مخې ته لرسېدو وړاندې ونیول سول. د افغانستان ملي امنیت په داسې حال کې د دغې ډلې د نیول کېدو خبر کوي چې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو ګراف د راپورونو له مخې بیا لوړ سوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندهار پر ډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو یو لوړ پوړی پوځي قمندان وژلی. د دغه وزارت ویاند طارق آریان رسنیو ته ویلي دغه قمندان مولوي جعفر نومیږي چې د 150 طالبانو مشري یې کوله. آریان ویلي د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې چې پرون شنبه ترسره سوي د مولوي جعفر څلور ساتونکي هم وژل سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت پرون په 15 ولایتونو کې تر دې سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې بهرنیان وځي نوره جګړه د څه لپاره. د دغه حرکت یو مسول اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي تر خپلې وسې دا ژغ تر خلکو ورسوي چې افغان وژنه ودرېږي.
پرون ټول محتویات د استانبول د غونډې په ارتباط وو چې دا لړۍ به مخکې رواني او د مختلفو روشونو له مخې به په جامع کې دا سوال رامنځته کو، په جامع کې به یو بیداری رامنځته کو چې هو نور بهرنیان وزي نو جګړه ولې دوام لري او افغانان ولې په خپل منځ کې یو بل وژني.
شغلی خیبر وویل دوی له نړیوالو ادارو هم غواړي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي او د تاوتریخوالي پای ته رسېدو ته لاره هواره کړي. دا کمپاین داسې مهال پیل سوی چې امریکایي او ناټو ځواکونه تر راتلونکو څه باندې څلورو میاشتو پورې له افغانستانه وځي، خو د افغانستان د سولې برخلیک لا روښانه نه دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا پر ضد د دغه هیواد د شپیته فیصد خلکو د واکسین پلان جوړ کړی دی. د وزارت ویاند د سګیر نظری ازادي راډیو ته وویل دوی په دې برخه کې د نړیوال ټولنې مرستې له ځان سره لري.
در مجموع 113
په ټوله کې نړیوال بانک د کورونا واکسین له تطبیق سره د 113 میلیون ډالر روزمنه کړی ده. د آسیایي پراختیا بانک هم 50 میلیون ډالر مرسته کړې. د 40% افغانانو د واکسین لپاره ټاکل شوی د واکسین د نړیوال ټولنې کوکس لخوا واکسین برابر شي.
اتحادیه جهانی واکسین به افغانستان برسه.
په افغانستان کې په تیره کپ میاشت کې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین پیل شو. په افغانستان کې ورسته یو شپه ورځو کې په نسبی ډول د کورونا د مثبتو پیښو شمیر هم بیرته زیات شوی دی. زموږ غلا زده راډیو ری لشته لږ دروشت کسان د بغداد په روغتون کې د اور لګیدنې له کبله مړه سوي دي. په دې روغتون کې د کوویډ 19 ناروغانو درملنه کېدله. ځایي رسنۍ وایي اور پرون د اکسیجن ډبې د چاودنې له کبله ولګېد. روغتیایي مسؤلین وایي په دې پیښه کې 40 نور کسان ټپیان سوي دي. چارواکي وایي په روغتون کې له 120 کسانو څخه 90 تنه یې ژغورل سوي دي او په وینا یې اور اوس کنټرول سوی دی. د امریکا ولسمشر د عثماني امپراتوري لخوا د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ارمنیانو وژل کېدل د نسل وژنې په توګه په رسمیت وپېژنده. په دې اړه د جو بایډن اعلامیه د ترکیې غوسه پارولې ده. بایډن په دې اعلامیه کې چې پرون د ارمنیانو د نسل وژنې د یاد په ورځ خپره سوې، ویلي دي چې د میټس یګرین قربانیانو ته درناوی کوي چې په خبره یې بیا هیڅکله هغه وحشت تکرار نه سي چې تاریخ کې پېښ سوی دی. شغلی بایدن د خپل ولسمشریزو منډوترو پر مهال هم ویلي وو چې د بریا په صورت کې به دغه ګام چې تر ډیره سمبولیک ارزښت لري پورته کړي. ارمنیانو له څو لسیزو راهیسې دا ټینګار کوي چې د ارمنیانو د وژلو او جبري اخراجېدو لپاره دي د نسل وژنې عبارت وکارېږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د بایدن له دغه اعلان وروسته سملاسي وویل هیواد یې د تاریخ په اړه له چا درس نه اخلي. د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال عثماني ترکانو شاوخوا 1.5 میلیون ارمنیان چې مسیحیان ووژل یا یې تبعید کړل. ډېر تاریخ لیکونکي او ځینې هیوادونه لکه فرانسه او جرمني دا نسل وژنه یادوي، خو ترکیه ټینګار کوي چې دا وژنه د کورنیو اختلافاتو له امله رامنځته سوې او د ارمنیانو د نسل د ورکولو هڅه نه وه. د ایران العالم تلویزیون وایي هغه تلوړونکې بیړۍ د دوی د چې پرون په سوریه کې برید پرې وسو. دا د هغو دریو ایراني بیړیو یوه ده چې څه موده وړاندې د تیلو دغه ترمینال ته لیږل سوې وه. د سوریه دولتي خبري اژانس سنا د هغه واد د چارواکو په حواله وایي امکان شته چې دا بیړۍ د لبنان لوبو په بي پيلوټ الوتکه وشتل سوي وي. د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان چې مرکز یې په بریتانیا کې دی ویلي تر اوسه معلومه نه ده چې دا حمله چا کړې. هغه حمله چې مرګ ژوبل نه لري. د دغه سازمان مشر رامي عبدالرحمن فرانس پرست ویلي نه پوهېږي چې دا برید اسرائیل کړی او که نه. ایراني چارواکو هم د پیښې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د خبرونو پای دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بل وستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ اوس ورځو د خبرونې لمړني مطلب ته. افغان چارواکي مانی چې د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی ای مشر د وضعیت ارزولو لپاره کابل ته سفر کړی. دوی که څه هم دغه سفر کړه نیټنه یادوي، خو وایي پر مهال افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو او نړۍ ته د ورپېښو خطرونو په مخنیوي خبرې سوي دي. له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې د احتمالي ګډوډۍ لپاره اندیښنه سته، خو د افغانستان حکومت وایي نظام ورپېښ ګواښونه مهاره ولای سي. په دې اړه اسدالله لودین راپور لري.
وروسته له دې چې لویدیځو رسنیو افغانستان ته د سی آی ای د مشر ویلیام بورنز د نا اعلان شوي سفر خبر ورکړ، افغان چارواکو هم تایید کړه چې دا سفر ترسره شوی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي مشر ضیا سراج پرون شنبه له نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو سره په ګډه خبري ناسته کې وویل دې سفر کې د ترهګرۍ د ګواښونو په مخنیوي خبرې شوې دي.
بحث ازی که تروریزم در افغانستان باقی مونده و بقایا
دی که هیچ شک نشته چې افغانستان کې ترهګری پاتې ده او بقایا نړۍ او سیمه ګواښي. موږ له سیایي او د نړۍ له نورو سرویسونو سره په تماس کې یو او خپل استراتیژیکه تګلاره ورته جوړوو. هغوی ټول ژمن دي چې دې برخه کې کار وکړي. ممکن د نورو برخو چارواکي هم کابل ته ډیر سفرونه وکړي او موږ هم ورشو.
ښاغلی سراج کابل ته د امریکا د مرکزی استخباراتو د مشر د سفر نیټه ونه ښوده، خو امریکایي رسنیو ویلي دا سفر تیره اونۍ شوی دی. د امریکا مرکزی استخباراتو سی آی ای افغانستان کې د 01-02-03 او کی پی ایف چې په کمپاین مشهور دی ډلې روزلي او سنبال کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي له ډېرې پخوا د ترهګرۍ ضد د غزواکونو مسؤلیت افغان لوري ته سپارل شوی او دوی پرې بشپړ کنټرول لري. ملي امنیت هغه راپورونه په کلکه ردوي چې ګواکې دغه وسلوال خپل سری عملیات کوي او چاته ځواب ویونکي نه دي. د امریکا د استخباراتو لوړپوړي چارواکي داسې مهال کابل ته سفر کوي چې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو سره د احتمالي ګډوډیو اندېښنې پیدا شوي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دا اندېښنې تاییدوي، خو وایي نظام هر ډول دسیسې شنډولی شي.
طبعا په یو تغییر سره خامخا به اندېښنې وي، ولې افغانستان یو حکومت لري، یو نظام لري. مونږ چې همیشه ویلي چې باید د نظام ساتنه مهمه ده، په همدې دلیل باندې و چې هر نوع مشکلات یا تغییرات چې راځي نظام د دې امکان لري چې د مهار کی او اوس هم د افغانستان حکومت دولت په دې باندې اخته دی چې څنګه هغه اندیښنې چې ولست پرتی دي دغه د مهارولو لپاره دغه مشکلاتو چې خلک فکر کوي چې کېدې چې مخترا شي دغه د مهارولو لپاره همغه اقدامات وکړو.
له دې وړاندې خپل ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې د نظام د پرځولو نظریه غلطه ده. افغان چارواکي د احتمالي ګواښونو د دفع کولو ډاډ داسې مهال ورکوي چې طالبانو د بهرنیو ځواکونو تر بشپړ وتلو پورې هغو کنفرانسونو کې ګډون رد کړی چې د افغانستان په اړه پریکړې پکې کیږي. له دې سره پر طالبانو نیوکې زیاتې شوې چې ګواکې په لوی لاس د سولې خنډ ګرځي، خو طالبان وایي دا دریځ د امریکا د هغه کار په غبرګون کې خپل کړی چې د مېل لومړۍ نیټې وروسته یې هم د څو میاشتو لپاره افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور وغځوه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غلا ازادي راډیو ری په داسې حال کې چې بهرنیو ځواکونو د وتلو له اعلان سره داسې هیلې راپورته سوې چې ښایي د جګړو تاوده ډګرونه به لږ ساړه سي، خو لیدل کېږي چې تر پخوا له دا جګړې ډېرې سوې دي او د افغانستان خلک یې په بېلابېلو ولایتونو کې ځپلی دي. روزګان یو له دغو ولایتونو دی. د دې ولایت د جګړو قربانیان د اوربند غوښتنه کوي. روزګانیان ټینګار کوي چې د افغانستان حکومت او طالبان دواړه دي لږ تر لږه په روژې میاشت کې جګړه ودروي. زموږ خبریال د خلکو سره ژغېدلی او دا تفصیلي راپور یې چمتو کړی.
الله اکبر.
روژا هغه میاشت ده چې د نړۍ مسلمانان یې د عبادت او رحمتونو میاشت بولي، خو په اروزګان ولایت کې بیا د روژې میاشت هره شپه دا ډول وي. دا په ترینکوټ کې د هر ماښام پیل دی. دغلته خلک د شپې لخوا په کورونو کې هم په ډاډه زړه نسي ګرځېدلی، ځکه هره دقیقه د مرمیو د لګېدو ویره سته. د ماښام تیاره لا نوي خپره سوې، خو د ترینکوټ ښار په څنډو کې افغان سرتیري او طالبان پر یو بل ډزې پیل کړي. په ترینکوټ کې د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیري وایي طالبان ډېر کله د شپې لخوا د دوی پر پوستو د سپوکو او درنو وسلو ډزې کوي. دوی وایي طالبان د شپې لخوا د لیدو پرمختللي وسایل لري او له همدې کبله د شپې لخوا جګړه ډېره کوي. خو د سپوکو او درنو وسلو هغه مرمۍ چې حکومتي ځواکونه او طالبان یې خپلو کې تبادله کوي ډېر کله د ولسي خلکو تر کورونو رسېږي او د دې د روژې شپې له ویرې او نارامۍ ډکې کړي دي. د اروزګان ولایت خلک وایي جګړو یې د کورنۍ ډېر غړي ترې اخیستي او مځکې او باغونه یې ورته سوځولي دي. دا ژړا د اووه څلوېښت کلنې زرمینې ده چې دوه زامن یې په یوه ورځ د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې هغه مهال ووژل سوه کله چې غوښتل د خپل کور څخه د جګړې له کبله د خپل کور ځینې توکي اوباسي. هغه توکي چې تر منزله ونه رسېده، خو د زرمینې دوه غبرګ زامن د تل لپاره ولاړ. دا مور چې له وژل سوو زامونو یې یولس یتیمان او دوې کونډې ورپاتې دي دا مهال په ترینکوټ ښار کې په یوه خټینه او نړېدلي کور کې ژوند کوي. د هغې چې سترګې له اوښکو ډکې وې ازادي راډیو ته یې داسې وویل: زرمینه وایي د یولس یتیمو لمسیانو برخلیک یې نامعلوم دی او مخکې چې به ښوونځي ته تلل اوس ترې پاتې دي او د تلو لپاره څوک نه لري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل چې د روژې په لومړۍ یولسو ورځو کې د طالبانو په بریدونو کې تر یو سلو پنځوس زیات افغانان چې ملکیان او افغان سرتیري پکښې کې شامل دي وژل سوي دي. په روژه کې حکومت او طالبان دواړه یو بل د جګړې په زیاتولو تورنوي. طالب ویان ذبیح‌الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر ډیره د حکومتي ځواکونو د بریدونو په وړاندې دفاع کوي، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح‌الله احمد زی بیا وایي چې دوی د طالبانو د بریدونو په وړاندې ځوابي عملیات کوي. د اروزګان عامو خلکو ته نوره دا مهمه نه ده چې جګړه څوک کوي، بلکې مهم ورته د دې جګړې درېدل دي. دلته هغه خلک چې فقر او بېوزلۍ ځپلي یا له خپلو مینو کډه سوي تر ډېره له جګړو بېزاره دي.
خپل ځای یې راپرېږدي، رایلاج یې مو چې خپل مځای کې لرووم سرایونه لرو ځایم فکریا پرو.
24 کلن نور محمد د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د ګرماب سیمې اوسېدونکي دي، خو جګړو له تیرو 4 کلونو راهیسې له خپلې سیمې کډوال کړي او اوس د ترینکوټ ښار په یوه بله سیمه کې د کرایې په کور کې اوسېږي. نور محمد چې اوس هره ورځ مزدوري کوي وایي په خپلې آبادې سیمې کې مځکې درلودې، ګزاره یې پرې روانه وه، خو هر څه ترې جګړو واخیستل.
موږ څه وکړو؟ خدای یو مځکه مې پاته ده، سرایونه مې پاته دي، لرم یې دی، نن ورځ دلته روزانه کوم. خپل ځای ته نشم ورتلی، نه مې پرېږدي څوک. خدای دغه جګړه دمیل ده، نو خو دغه جنګ طالبانو سمه دغه یله ده چې وروره یو جوړه کې وکړي. ولې مو خپل ځای یې راپرېږدي، رایلاج یې مو چې خپل مځای کې لرووم سرایونه لرو ځایم په کریا پروتیم، کریا دایم روزانه کوم، په روزانه یې پیدا کوم.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه دننه په افغانستان او بهر کې هڅې چټکې سوي دي. له بل پلوه امریکایي ځواکونو هم له افغانستان څخه د خپلو ټولو سرتیرو د ایستلو بهیر پیل کړي چې تمه ده د سپتمبر تر میاشتې پورې بشپړ شي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
زموږ غلازادی رادیو اوري بیا هم یو امنیتي مسله باندې تم کېجو. د غزنی پوځي چارواکي ادعا کوي چې پتیری وونی کې د دغه ولایت په بیلابلو سیمو کې نوی تنه وسلوال طالبان وژلي او شپېته نورې ټپیان کړي دي. د دوی په خبره یو شمېر وسلې، مهمات او وسایط چې په چاودېدونکو توکو بار وو هم د ګډو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا نیول سوي دي یا له منځه وړل سوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په غزنی کې سخت جګړې روانې دي، په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار پر راپور کې.
د غزنی چارواکي وایي په تیره اونۍ کې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې تر 150 زیات وسلوال طالبان وژل سوي او ټپیان دي. د غزنی ولایت لامونیه قومندانۍ څخه رسنیو ته په لیږل سوي ویډیوي پیغام کې د دغه ولایت لامونیه قومندان مل پاسوال حکمت الله کوچی له کوله دغه خبره سوي ده. قومندان زیاتوي دغه مرګ ژوبله په قرهباغ، اببند، ګیلان، مکور، اندړو، رشیدانو او جغتو ولسوالیو او د غزنی مرکز په ځینو سیمو کې د افغان ګډو هوایي بریدونو او په مخامخ جګړو کې وسلوالو ته اوښتې ده.
که دشمن در ولایت غزنی بالاتر
په غزنی ولایت کې د دشمن تر نیوي تنه زیات وژل سوي دي، چې ځینې سرګروپان او ځینې سیمه ییز مشران هم پکې کې شامل وو او شپېته تنه نور ټپیان هم دي. یو شمېر وسلې، مهمات او وسایط چې په چاودېدونکو توکو بار وو هم د ګډو امنیتي ځواکونو لخوا نیول سوي او یا هم له منځه وړل سوي دي.
نوموړی وایي په تیره یوه اونۍ کې 4 تنه ملي پولیس وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي هم دي. وسلوالو طالبانو تر دې مهاله په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو د غزنی ولایتي شورا بیا وایي د وسلوالو طالبانو تر څنګ په غزنی کې امنیتي سرتیرو ته هم مرجو بلاوړي. د یاد شورا مرستیال امان الله کامرانی ازادي راډیو ته وویل یوازې په تیرو دریو ورځو کې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د دوو قمندانانو په ګډون تر 15 پورې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. امان الله کامرانی په ارزو سیمه کې د ملي امنیت د پوستې د سقوط، د دیک ولسوالۍ د امنیه قمندان او د ناوې قطې د قمندان د وژل کېدو یادونه کوي.
بدبختانه د امنیت ملي پوسته باندې شدید جنگ شوی، 15 نفره تلفات دي او 4 زخمیان درلودو، 2 زخمیان او 2 نفره جوړ کسان طالبانو له ځانه سره وړي پوسته سکوت کړي. دغه چې اردو هم زخمیان او شهیدان درلودو. د دې پولیسوالۍ کې هم د دې پولیسوالۍ باندې تیر ورځ په جنگ شهید شو مندار مبارز او 2 نفره نور ملګري شهیدان شو او 2 نفره زخمیان لري. د غزنی عملیاتي اوضاع ورځ په ورځ د خرابېدو په حال کې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په قرهباغ، مکور، ګیلان او بند، اندړو، دیک او جغتو ولسوالیو کې، همدارنګه د غزنی مرکز په ارزو، سپنده او ځینو نورو سیمو کې وخت په وخت سختې جګړې رامنځته کېږي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو، خو تر هغه د مخه به له عصمت سروان څخه واورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه کومې تبصرې لیکلي.
هارورد پولیټیکل ریویو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه له پروفیسر فریدریک لوګوویل سره مرکه کړې ده. لوګوویل د هارورد پوهنتون د هنر او علومو د پوهنځي د تاریخ استاد او د امریکا د بهرنیو اړیکو د تاریخ او د شلمې پیړۍ د نړیوال تاریخ متخصص دی. دی په دې اړه چې امریکا د افغانستان د شل کلنې جګړې په لړ کې بریالۍ وه او که ناکامه، وایي چې دا ډېره سخته پوښتنه ده. امریکا په ځینو برخو کې بریالۍ شوه چې خپل هدفونه پوره کړي، خو په ځینو برخو کې نه ده بریالۍ شوې. د پروفیسر لوګوویل په باور امریکا نه ده توانېدلې چې د افغانستان دولت په پښو ودروي چې هم خپله دفاع وکړي او هم د لویدیځ ملاتړ ته محتاج نه وي. پروفیسر لوګوویل چې د امبرز آف وار کتاب د لیکلو په خاطر یې په 2014 کال کې د تاریخ په برخه کې د پولیټزر معتبره جایزه ګټلې. د دې احتمال په اړه چې که طالبان بیا واک ته ورسېدل نو آیا بیا به هم امریکا ته ګواښ پیش کړي، وایي هو، ځکه هغه کسان چې په دې اړه تر د ډېر پوهیږي هم په همدې باور دي. خدای په عین حال کې وایي حالات له 1996 څخه چې طالبانو کابل ونیو بدل شوي دي. سره له دې چې داسې ویل کېږي چې طالبان به د افغانستان اوسنی دولت وپرځوي، خدای فکر نه کوي چې طالبان به بیا په همغه ډول کابل ونیولی شي، ځکه چې اوس په کابل کې هغسې یو حکومت واکمن نه دی چې په 1996 کې و. پروفیسر لوګوویل وایي یوازې ځانګړي ځواکونه کافي دي چې اشرف غنی د طالبانو مخه پرې ونیسي. په افغانستان کې د جګړې د شدت او د وضعیت د لا خرابېدو د سیمه ییزو اغېزو په اړه پروفیسر لوګوویل وایي چې له داسې وضعیته پاکستان او په تېره بیا د دغه هېواد پوځ ګټه کوي، خو که د افغانستان کورنۍ جګړه ډېره پراخه شي، پاکستان یې له ناوړو اغېزو خوندي نشي پاتې کېدی. د افغانستان ګاونډي هیوادونه د امریکا له وتلو وروسته هڅه کوي چې تشه ډکه کړي. په دې موضوع اوپن ډیموکراسي لیکنه خپره کړې ده. د دې خپرونې پر اساس د راتلونکو میاشتو او کلونو په پراخ تصویر کې داسې ښکاري چې د افغانستان ګاونډي غواړي چې د نوي لوی لوبې سټیج ته راشي. لویه لوبه هغې سیالۍ ته ویل کېږي چې پیړۍ پخوا د برېټانیا او روسیې ترمنځ په افغانستان کې روانه وه. د خپرونې په باور اوس د دې لوبې مهم لوبغاړي پاکستان، هند او چین او د دوی ترڅنګ ترکیه او ایران دي. اوپن ډیموکراسي کښلي چې له دې کبله چې د پاکستان پوځي استخبارات یا ISI له طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې اړیکې لري، په دې لوبه کې مخکښ دی. د پاکستان لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې د هند نفوس حداقل ته راوړي، خو هند بیا د دې خلاف د پاکستان د رول د کمولو هڅه کوي.
د ترکیه پاوز د عراق په شمال کې د کوردی جنگیالیو پر ضد تازه عملیات پیل کړی دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دا بریدونه د هغه په ټکو د قاتلانو د ریښې وچولو په هدف پیل سوي دي. د ترکیه د حکومت او د کوردستان د کارګر ګوند PKK ترمنځ د لسیزو جګړو او ناندرۍ له کبله تر اوسه لسګونه زره کسان وژل سوي دي. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپورت.
د ترکیه چارواکو او محلي رسنیو ویلي دغه هیواد پاوز د عراق په شمال کې د کوردی ملیشو پر ضد تازه عملیات پیل کړی دي. د راپورونو له مخې د عملیاتو پر مهال د کوردستان د منکړای شوي کارګر ګوند PKK پر اهدافو په سرحدي ښار حکاری کې د جیټ الوتکو او توپچی بریدونه شوي دي. د ترکیه ټلویزیون راپور ورکړی چې د دوی ځانګړي ځواکونه، بې پیلوټه الوتکې او پوځي هلیکپټرې د عراق شمال کې د عملیاتو کې ښکېل شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو ویډیوي پیغام کې چې دولتي اژانس انادولو خبر کړی، ویلي د دغو عملیاتو هدف د ده په باور د قاتلانو د ریښې وچول دي. اردوغان وویل ترکیه د عراق ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري، خو په خبره یې دغلته د ترهګرو پر پټنځایونو او سمڅو بریدونو کې یو شمېر سخت دریځې له منځه تللي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې تر اوسه بغداد او د کردانو خپلواکې سیمې په دې تړاو غبرګون نه دی ښودلی. د ترکیه پاوز له دې وړاندې هم د عراق په شمال کې د کردستان د کارګر ګوند پر اهدافو ورته بریدونه کړي دي. د کردستان کارګر ګوند د ترکیه، امریکا او دغه راز اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل شوی دی. د ترکیه چارواکي وایي په همدې 13 فبروري میاشته کې 14 ترکیه اتباع چې پوځي پرسونل او پولیس پکې وو، د کردستان د کارګر ګوند د سخت دریځو لخوا د عراق په ګارا سیمه کې اعدام شوي. دغه کسان دوه اونۍ وروسته له هغه ووژل شول چې ترکیه د عراق په شمال کې د کوردی ملیشو پر ضد عملیات ترسره کړل. د ترکیه د حکومت او د کوردستان د کارګر ګوند ترمنځ له تیرو څو لسیزو راهیسې جګړې روانې دي چې تر اوسه لسګونه زره کسان پکې وژل شوي. د دغه ګوند او ترکیه حکومت ترمنځ په 2015 کال کې د سولې تړون له منځه ولاړ او دوه کلن اوربان مات شو. له همدې نیټې وروسته انقره وویل چې بیا د کوردستان له کارګر ګوند سره خبرو ته نه ورستنیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د خبرونه په دوام کې به بیا افغانستان ته ورسو. سره لدې چې د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې نامنۍ ډیره سوي دي، خو په کابل ښار کې د سولې د کتاب په نامه د کتابونو یو نندارتون پرانستل سوی دی. دغه 15 ورځنی نندارتون د شاوخوا اتو کورنیو خبرونکو لخوا جوړ شوی چې د بیلابیلو برخو کتابونه پکښې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل ښار په لویدیځه څنډه کې د کتاب نندارتون پرانستل شوی دی. دغه نندارتون د پولیسورخ د فرهنګي مرکز لخوا د کابل ښار د پولیسورخ په سیمه کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډېره ده پرانستل شوی. دغه نندارتون تنظیمونکي او د شهر کتاب د فرهنګي مرکز مسؤول شاهد فرهوش ازادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې د مرکز اته خپرندویانو لس زره کتابونه چې د ادبیاتو، ارواپوهنې، ټولنپېژندنې او د ښځو او ماشومانو کتابونه پکې شامل دي نندارې ته ایښی دي. د ده په خبره دغه نندارتون د سولې د کتاب تر نامه لاندې چې هدف یې د کتاب د نړیوالې ورځې او د سولې ملاتړ دی جوړ شوی دی. خاغلی فرهوش وویل د دغه نندارتون هر ورځ یې له یو اصل نه ملاتړ ته ځانګړی کړی کوم چې د افغانستان خلکو ته مهم دی.
موږ د نندارتون لومړۍ ورځ د بشر د حقونو د ملاتړ په نامو، د بیان د ازادۍ په نامو چې زموږ سره کرښه ده، درېیم ورځ مو د ښځو د شل کلنو حقونو د ملاتړ، او وروستۍ ورځ مو د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو او د ناشرانو د ملاتړ په نامو نومولې ده.
د بوبل سره لدې چې امنیتي ګواښونه شته خو نشي کولی چې د خلکو غږ زندۍ کړي. د دغه نندارتون بل تنظیمونکي علي یعقوبی وویل
دغه
نندارتون د پولیس سرخ د فرهنګي مرکز په نوښت او د افغانستان د څو ناشرانو په مرسته جوړ سوی. د دغه ناشرانو له ډلې یو انتشارات دانشګاه دی. یاد نندارتون د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت د جمعې له ورځې تر سې شنبې پرانیستی دی. په دغه دوه ورځو کې خلک راغلل او هر کله یې وکړ. د نندارتون نندارچیانو محمد داود او پروانې د داشان نندارتونونو جوړول نیک ګام وباله.
یوازې د کتاب په خاطر نمایش اخیستی دی.
نن زه راغلم چې د دې برنامه یا دا مراسمه د بوجي دنه وکړم چې ډېره خوشاله شوم. د تمه د څه به سره کړ چې واقعا پنځه کیلومتر ژوندۍ د هیله ژوندۍ تر اوسه.
تیر کال د عقرب په 12مه د کتابونو لوی نندارتون وروسته دا د کتابونو لومړی نندارتون دی چې په کابل ښار کې جوړیږي. تیر کال د کتاب نندارتون په کابل پوهنتون کې د افغانستان او ایران د ناشرانو په شتون کې جوړ شوی و چې د پرانستې په لومړۍ ورځ پر پوهنتون حمله وشو او نندارتون یې ګډوډ کړ. د تیر کال د نندارتون تنظیمونکي وایي د حمله کوونکو هدف د کتاب نندارتون نه و. په تیرو کلونو کې به د کتاب نندارتونونه دولتی بنسټونو په ملاتړ جوړېده، خو سګنۍ نندارتون سو خصوصي ناشرانو محدود جوړ کړی دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او د ازادي رادیو د ژوندۍ خبرونو د اوریدلو لپاره کولای شئ چې د ازادي رادیو ویب سټ ورسی پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. دوستان وړاندې په خبرونه کې دوه ونیز پروګرامونه هم لرو. اتان دي څنګه دي چې د یو هنرمند افغان پر هنري او خیریه فعالیتونو خبرې سوي، او هم د حقیقت صدې پروګرام دی چې د اوبو د تنظیم پر بیلابیلو